دوی بجې شوې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا زړی رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوم د اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غنی وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابر زیات کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ خبرونو ته. لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ولسی جرګې غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي، او د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1500 جماعتونه رسمي شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی او زلیبیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه درلوده.
په ننګرهار کې یو رس کې 15 خويندې ورونه د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې نامعلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداري ورکړې وه که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. غلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي.
وزارت مالیات او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد بدلوي. هر بار کې نو اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیاتر برشه.
دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د خروالانو له کارونو شکایت درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یو 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله په یو شمېر چاودنو او انسان تښتونو کې هم لاس درلوده. له دې وړاندې د کندوز امنیتي مسؤلانو هم ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاق کوونکي نیولې دي. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د فرمان په اساس د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1500 جماعتونه رسمي شول. د دې وزارت مرستیال د یو الحق عابد نن ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره به د مولا امامانو امتیازات هم زیات شي. نوموړي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 50,000 جماعتونه ثبت او رجستر دي چې له دې جملې څخه 4,000 رسمي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو چلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل خوده. دا راپور چې نن خپور شوی په کې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان ځندولې و، او کله چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت هم اعلان کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل خودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمامه شو. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 1,000 زیات کسان وژلي، او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې د دې ناروغي د خپرېدو مخه په بشپړه توګه نشنیول کېدی. تکل شوی چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري، او لاغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمد چې نتنیاهو بنن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرایل هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي خار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرایلی ورسپانې رپورت ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرایل د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرایل د سوریې په شخړه کې د روسیې د خپلتیا لپاره اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران خپل کې پردې سلا شوې چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاینمار سره وکتل. شتاینمار ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالات 10,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړي او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم ومني. جرمني بیا ویلي په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځای ولای شي. شتاینمار له مسکو سره د سوریه پر موضوع د جان کیری ارتباطات وسایل او زیاتې کړه. سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل پاتو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. لا یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحانی دغه راز ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ ادبا بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوش شي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې 14 کالۍ بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړي وو او تیرونه یې خوش شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 30 کلن یونس عبدالرحمن چکوری له بنده خوشی کړي او خپل هیواد ته استول شوی. د مراکش لوی سرنوال پرون ویل چکوری د چهارشنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړه ونتورونو به محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستان امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوډۍ له غرونو څخه د تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوخت. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د چکوری له خوشې کېدو وروسته په ګوانتنامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې دي. دا خبرونه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیاف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غنی وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابر زیاته کړي. د هلمند ملي امنیت نوی رئیس ته دغه ولایت د وضعیت د ښه کېدلو ژمنه ورکړه.
د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وضعیت به تغیر ورکړو.
د ملي وفاق په نوم یو ګوند وویل د داعش ته مقابلې لپاره نګرهار ته سلګونه پلویان لیږي. ولسمشر غنی بیا وایي ژر به د داعش پر ضد اقدام وشي. طالبانو د کونړ د چپی درې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو محرومه کړي دي.
طالبان وایي دا بند رو نه مننه من خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو دا تعلیمي دا موږ بند کړي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د یو کلی زرژغونه په نوم ډراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونی جدي تعقیب کړي. وکیلانو نن د شاغل سیاف خبرې د اندیشنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې دوی به شاغل سیاف هم خپل وی غیر علنی غونډه ته وروغواړي. دا چې د وکیلانو عمده اندیشنې څه دي؟ اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې لري. له دې به نور جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه سروان سپ سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسی جرګې نننۍ غونډه تر ډیره د استاد عبدالرب رسول سیاف پرونی خبرو او دغه راز د پرونی خبرو په اړه خبرګونونو ته ځانګړې شوې وه. اکثر وکیلانو ویل چې د استاد عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي او حکومت او په تیره بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست باید دغه ادعاوې په جدي ډول تعقیب کړي او ولس ته په اړه وضاحت ورکړي. دوی وایي چې دا مهال ولس په بې برخلیک حالت کې ده او په یو ګنګ حالت کې ده، ځکه چې استاد سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي خو حکومت په اړه لازم او قناعت ورکوونکي ځواب ولست نه دی ورکړی. د جرګې په نننۍ غونډه کې ډیرو وکیلانو په دې اړه څرګندونې وکړې. خاده چې د داوود کلکانی څرګندونې واورو چې دای هم د ولسی جرګې غړی دی.
ای وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که جرأت از این پیدا بکنن که اونا رو به محکمه کشانن. ما میخواهیم که دولت در مقابل دشمنای مردم افغانستان، در مقابل جاسوسای ISI اقدام جدی مطابق به قانون بکنه.
لکه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلومه ده، تیره ورځ استاد عبدالرب رسول سیاف د استاد ربانی د تلین په څلورمه غونډه کې وویل چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي د حکومت په لیکو کې فعالیت کوي. ښاغلی سیاف وویل چې ترهګر د حکومت تر ځنې را رسیدلی، یعنی ډیر نږدې وضعیت کې دی. ورته ښاغلی سیاف وویل که حکومت د دې نفوذي اشخاصو او د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو مخاونه نسی، ممکن د حکومت له دننه څخه د حکومت پر ضد باندې پاتون وشي. د وکیلانو له بحثونو وروسته د جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې نن د غونډې مشري کوله له کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز نورو اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې بعد استاد سیاف خبرې په جدي ډول تعقیب کړي او ولسی جرګې ته دغه راز ولسته د قناعت وړ یو ځواب ورکړي. اخره چې د ښاغلي قدیر لنډې خبرې هم واورو.
د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسمن دا غواړو هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسمن او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
موږ هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه او دغه راز استاد سیاف د پرونی څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون هم راوخلو. خو باید ووایم چې تر اوسه نه یې توانېدلی چې د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز د حکومت د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د ویندویانو نظرونه راوخلو، خو هڅه کوي چې په راتلونکو خبرونو کې دغه نظرونه له ځان سره ولرو. د په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ او خبره له دې وړاندې اجرایی رئیس عبدالله هم یاد کړې و. هغه په یو غونډه کې ویل چې د حکومت په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو جاسوسان شته او داسې کسان شته چې د هغوی فعالیتونو توجیه کوي. خو هغه مهال ښاغلی عبدالله ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ډول کسان د حکومت له لیکو څخه لرې کړي. خو دا چې حکومت به په دې برخه کې څه ځواب وایي او څه اقدامات به کوي دا به وروسته څرګنده شي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودینو چې د کابل استودیو څخه د ولسی جرګې د ځینو غړو د څرګندونو په باب معلومات ترکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو راپورونه ورکړی شوي او د دې ولایت ځینو بانفوذه مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت د داعش پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به وکړي. خو افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد اقداماتو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل
اواز ټیک شو او اقدامات مم تاسو شاید وسی. زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او ان شاء الله ننګرهار به اقدام وکړي.
له دې مخکې د ولسی جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداري ورکړی وو چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به اقدام وکړي.
من بتر دفتر 15 منټه پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تم لرو او که دولت اون توانیدو چې ټاکل شوی نیټه پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپل امکاناتو سره دښمن مقابله لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجی ظاهر قدیر نن د خپل خلکو سره او داعش سره د همدې اعلان جنگ ورسره کوم.
د هغه کار و چې په لومړي ځل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیرونه د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کاندي. نوموړی وایي چې که حکومت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه شي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي بلکې وایي چې ډیر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګیږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډیر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګیږي.
اسلامی افغانستان باید تعدادی کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیز او ختیځ دی زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو دامکاری او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره خلک چال تزی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي ترڅو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو.
از خاک از وطن خود دفاع وکړو.
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابیل ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي دی د ډلې جنگیالي به پیوړی او ټول هیواد به لګواک سره مخ کړي. ل دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللی وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو ل دې مخ کې د بیلابیلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ورستۍ مرکه کې وویل چې په یو پلان کار کوي او ډیر ژر به په ننګرهار کې د غستونز ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سختریزو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی بلکې هغه پیوړی امکانات غوړي. د کابل یو سیدونکو تلها
نشي کوي چې یو حزب د لوی مسلې ته د پټکه کې دی ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره به کار چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کول شي اندېښنې رقم کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو واجب ده چې باید د داعش مقابل کې داعش ته کو ترست او کار څوکي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې پډېرې دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین حسکمینا کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالیت دوه رئیس شاو خوشپک سو خلک وژل شوی دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوی چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د ځکهونکو په مخې لزګونه خونځي تړلې دي.
طبيعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اورئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د هلمند والی وایي ملي امنیت باید د بی ځای مصرفیتونو پر ځای خپل مشخصو دندو ته پام وکړي. هغه دا څرګندونې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې وکړې. والی وویل تر هغو چې ملي امنیت او خلک په ګډه د ناامنیو پر ضد مبارزه ونکړي، روان امنیتي حالات تغییر نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه نور جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
د هلمند ولی میرزا خان ریمی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو محاربې ویلې کې ماتې شوې دي، خو تر هغو چې ملي امنیت خپلې اساسي دندو ته پاملرنه ونه کړي، د دې ولایت په موجوده ناوړه حالت کې تغییر نه راځي. هغه دغه خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړې. رحیمي که څه هم ونه ویل چې د ملي امنیت کوم مسؤول په کومو بې ځایه کارونو باندې وخت تېر کړی دی، خو زیاته یې کړه د هلمند ملي امنیت باید درې اساسي مسلې نشي توکي، تروریزم او خارجي لاسوهنې او هغه اقتصادي منابع په خاص ډول د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخنیوي ته توجه وکړي چې وسلوال ترې نه فوړي.
موږ امنیت ملي باید د موږ د خلکو ټول هغه پرابلمونه چې دي څه په بخش د مبارزه له تروریزم سره، قاچاق مواد مخدر، اقتصادي سبوتاژونه او په زمن کې رواني جنگ، په دو مقابل کې دوی باید خپل کارونه هغه سي عیار کړي چې د دښمن پلانونه موږ په وخت او زمان کاش او خونسایو.
ولول د شمالي ولسوالۍ په خاص ډول مساکله او کجکی کې په دې وروستیو جنگونو کې وسلوال ته درانه تلفات رسیدلي دي او د هغو جنګیلي کې تر ډیره له منځه تللي دي. ریمي د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په شمول د دولتي ادارو سره مرسته وکړي چې امنیت کې بهبود راسي. د هلمند د ملي امنیت نوی رئیس بریج جنرال محمد یاسین ول وزت هغه وخت مثبت لور ته تغییر کوي چې خلک د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. هغه ول هم د نن سهار په کجکی ولسوالۍ کې د خلکو په مرسته عملیات پیل کړي دي چې په لږ وخت کې ډېر پرمختګ هم لري. بریج جنرال محمد یاسین د کومي مشرانو علماو او جهادي کمانډانانو غوښتنه وکړه چې په هر کټګوري کې وسلوالو پیژنې خبرې ورسره وکړي او هغوی دي سولې تر وبلي.
زه د ټولو ورونو نه خواهش کوم چې د مخالفینو سره څوک د خپل ویل له لحاظه سیاسي پخوانی رابطې، جهادي رابطې او یا قومي روابطو په لحاظ کولای شي چې روابط تامین کړي. زه په خدمت کې هم چې ورسره روابط تامین شي، اول باید د خبرو د لارې دغه د هلمند ولایت مشکل سره د حل لارې ولټو. د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وظیفه به تجربه ورکو.
د هلمند ملي امنیت په خوانی رئیس سید محمد امین کزده چې د پخوانی جهادي کمانډانانو څخه د تیر اوو میاشتې راهیسې په هلمند کې دنده لرله. د هلمند خلک وایي ملي امنیت باید د وسلوالو د یو شمېر د څو دفې ته په نطفه کې پاملرنه وکړي او هغه خنثی کړي. محمد رستم، د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات شونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې شونځیو ته لاړ شي. چارواکي هم دا خبره تاییدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر شونځي کاملا بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتالا، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا اوه مکتبونه دي چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه بچنه کوي راځي نه به خلک راځي.
د چپی درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یو ونه کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپه غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم. ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې په هغه زموږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مې دی ویل، موږ نه سبا له امتحانات موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشینونه چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې دي. که په دې معنی خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زموږ ماشومان به سواد پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومان به سواد پاتې کیږي، به کسب پاتې کیږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېر خفقان خبره ده. ځکه چې موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومان په درس وي او دغه
زه دا غواړم کنه چې زموږ د مطالعه څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شوي. زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه خلاص شي.
خلک وایي وسلوالو طالبانو ځکه ښوونځي تړلي چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپله هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپې درې په جګړه کې یې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دار چاپله مسلمان چې مونږ ته پته نه لګېږي
کاره. دا خبره ده یو طالب د هغې ورور نیولی شوی دی. زه هغه وایي زه به دا ټول مکتبونه بند کړم، زما ورور به را خلاص کړي. او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړم مکتبونه به خلاص شي، او که زما ورور را خلاص نه کړم مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی، ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغونډ کړل، او هغه علمام ټول معرف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و، ورته ویلې چې څه خبره ده، څنګه مکتبونه بند کړي دي؟ دا علمه دی دا چې زما ورور به را خلاص کړي.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو، عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یو ځای وایي، نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي. او ولایتي شورا هڅې پیل کړې چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري. د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلا وو، خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب چې تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې دا ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې که د دې مسئلې حل دولت ونه لټوي شاید چې په نورو ولسوالیو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپلې هلې ځلې شروع کړي دي، خو تر دې دمه پورې موږ نه یو توانېدلي چې دې کې د حل لار چارې موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د ام د طالبانو لپاره، ام زموږ د ولسونو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی ښه خبر ده چې معرفت اجازه ورکړي. د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولې شي.
دغه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص شي او دا باندې دې دا شین موږ نه کوو. د دولت په وړاندې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو. د مکتب باندې دې نو خو دا به دې باندې دې خو بل دې خبره ده.
هغه ویل دی وړاندې په مرور ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشران
د سپتمبر 1 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په کابل کې د ځینو مدني ټولنو لخوا په ځانګړي مراسمو سره ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې ورزشکارانو او سندرغاړو په خاصو حرکاتو سندرو خلکو او نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ. د ازادي راډیو خبریال دې مراسمو ته ورغلی دی او په دې اړه یې راپور جوړ کړی.
نن د سپتمبر 1 نیټه ده چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو کې چې جګړو سخت ځپلي دي لمانځل کېږي. د افغان حکومت او ځینو مدني بنسټونو یادې ورځې ته ځانګړې تدابیر نیولي دي. د کابل په زړه کې د شهید فرخوند هیواد کې ځینې مدني فعالان سره راغونډ شوي دي. په یو لړ خاصو نندارو سره د دې ورځې په اهمیت خلک پوهوي. په دې فرهنګیانو کې ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان دي. دوی په ځانګړیو خاصو مراسمو او یو لړ خاصو نندارو سره د کابل ښاریانو توجه ځان ته راړولې ده. دوی د سولې پیغام ورکوي. په دغه مراسمو کې ځینو ورزشکارانو خاص ځانګړي حرکات اجرا کړل. سندرغاړو د سولې سندرې وویلې او د سولې پیغام یې خلکو ته ورکړ. دغه مراسم چې د بنیاد فرهنګي خاطره آفرینان لخوا راغوښتل شوي دي او هدف یې څه ده؟ د دې بنسټ رئیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خاص مردم افغانستان است. هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه، اما حداقل کاری را که ما میکنیم همی است با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این فریاد
در افغانستان دشمنان پدیو په هغه چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. سولې د افغان ولس یوازینی غوښتنه ده. که څه هم پوهیږو چې زموږ حرکت چندانې ګټور نه دي، موږ مدني ټولنه چې کوم کار کوو لږ تر لږه باید د خلکو غږ اوچت کړو چې افغانان سوله غواړي. افغانان دې د سولې لپاره په یو آواز غږ اوچت کړي، څو د پردي جګړې قرباني نشي او د بهرنیو د لاسونو وسیله ونه ګرځي.
په کابل کې دغه ورځ په خاص مراسمو سره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د سولې راوستلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې دي، خو لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې تلپاتې سوله راولي. رحمت الله افغان، کابل ښار، د شهید فرخنده واټ.
له کابل څخه مو د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه راپور اوریدو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل ان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دا ازادي رادیو د همکار جان خال کوزي د مړینې لامل په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم نن تر سره شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پردې سلا شوې چې دواړه هیوادونه په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتوي. او ټاکل شوی چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي.
اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرنی وزارت مسولین وای چې په روانونه کې به پټول افغانستان کې د نباتي آفات پر ضد یو ملي سروي پیل شي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سروي لپاره نړیوال بانک 214 موټرسایکلونه د دغه وزارت د نباتاتو ساتلو ادارې ته مرسته کړې ده. د شاغلي راشد په خبره په دغه ملي سروي کې به د نباتاتو بیلابل مرزونه پیژندل کیږي او ورته به د درملنې لارې چارې لټول کیږي. شاغلي راشد وای دغه سروي به تر درو کلونو پورې دوام وکړي. د کونړ ولایت د کرنی مسلن وای چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو د احیا لپاره 10 میلیون افغانۍ لګولې دي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالغیاس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ځنګلونو کې تر ډیره د جلغوزو او چارمغزو نیالګي کښنول شوې دي. د شاغلی عبدالغیاس په خبره دغه ځنګلونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ګټه رسوي، بلکې د غرنیزو سیمو اوسیدونکو پر اقتصادي وضعیت هم مثبت اغیز کوي. شاغلی عبدالغیاس زیاته کړه چې اوس هم په کونړ ولایت کې په غیر قانوني ډول ځنګلونه وهل کیږي. د سوداګری او صنایع خونو مسلین وای حکومت باید هیواد ته د ضرر لرونکو مواد واردېدل بند کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ویل ک سوداګر هم پلاستیکی تومانچې او نور ضرر لرونکي توکي واردوي باید حکومت ورته اجازه ورنکړي. شاغلی الکوزی وای یو شمیر سوداګر د ضرر لرونکو سیزونو په واردول سره هیواد ته زیان رسوي، ځکه چې لدی لوري ګټور سیزونه بهر ته صادریږي.
نظر یې چې دولت یو شفافه پالیسی په دې اعتبار راوګاسي کچته په تعرفوی لحاظ باندې بند کی دا به موږ د فارم مفید دی.
نو مړي د افغان سوداګرو څخه هم غوښتل چې په اخترونو کې دي د پلاستیکی تومانچو او پټاکیو واردول څخه ډډه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثر سره دړور بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني، یو 25 پوله، یو یورو 2 افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پون 98 افغاني او 25 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 15 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلدار 409 افغاني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالمجید لخوست خلی کلی پا حکومت که ده بحرانوی جاسوسانو پا عرد عبدالرب رسول سایف خبری پر زایدی باید حقا کسان چه ده بحرانوی سر پتی عریک لری رسواشیم. عبدالقدیر تکین لزابل ولایت خلی کلی ده دایش پاوراندی باید یوازی گون نه بلکی حکومت و خلق طول ده دایش پاوراندی و دریشی. قدیر تکین پیوبل پیغام کلی کلی دی چه د سیاف په څیر اداوی تو میاشت مخکې د ملي امنیت رئیس شاغلی نبیل په پارلمان کې وکړې. ولی حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي؟ له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی که طالبان رښتینی مسلمانان دي او د خلکو په وړاندې دردي ژنو د اختر له رارسېدو مخکې دي د سولې عملي خبرو ته حاضر شي تر څو افغانان د خوشحالۍ او پرمختګ خاوندان شي. د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د یو کلی زرژغونه په نوم دراما.
یو کلی زرژغونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې دلاور خان د شپږ میاشتې بند وروسته له زندان څخه آزاد شو او اوس راځئ واورو چې د کلي ښځې په ټولګي کې پر څه باندې خبرې کوي.
انجلو واورئ، په بسم الله ویلو سره به درس پیل کړو. نازیا او شفقه به هم تر هغې راشي.
په شفقې خبره نه یم، خو چې راتلم نازیا مې ولیده، ویل چې نن درس ته نشم درتلی.
ولې څه خبره وه چې نشي راتلی؟
کومه خاصه خبره نه وه، جامې مینځلې. خو پرون خدای داد ویل چې د نازیې لیوار ګل محمد خارج ته ځي.
هو زه مو غوږېدم.
غوږېدلې نه یې، ته هم ښه سمه خبره یې، ځکه ستا له خاوند نه یې پور غوښته.
هو همداسې ده، خو زرلښتن ګور مې ونه غوښتل چې ووایي. خو زه دې خبرې ته حیرانه یم چې دا ځینې خلک ولې دومره خارج تلو ته خوشحالېږي. هلته خو پیسې په سرک نه دي پرتې.
ای کاشکې په دې خبره پوه شي. ګورئ چې هر کال په سلګونو ځوانان د دې قاچاقبرو له لاسه مړه کېږي، خو خلک بیا هم روان دي.
لورې، کوم کارونه چې دوی هلته کوي هغه دلته هم پیدا کېږي. بهرني هیوادو کې به لوښي وینځي او دلته په ښو ښو کارونه خرې کوي.
همدا خبره ده مورې، جمیل دې ورور ته ویلي وو، منلی نه و. خیر، هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
السلام علیکم، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، خدای دې راوله.
راځه شفیقې، په خیر راغلې. مخکې مو یاده کړې، موږ ویل نه به راځې.
وبخښه لږ ځان شو، میلمانه مو درلوده. شکر دی یو ځای بل راځي.
بیا دې هم سترګې روښانه شفیقې خورې، چې خاوند یې له بنده را خلاص شو.
ایمان دې روښانه، خیر یوسې.
ښه علیمې خورې، یعنې ته سړی مشه ته ورغلې، ما ته ماتله نه شوې. وی خورې، ډېرې ښځې وې، خفه کېږه مه، نه کېدل. خیر، بله ورځ به د خیره تا سره هم لاړه شم.
راغلې وه، خو داسې سرې سرې اوږدې ډوډۍ ځان سره راوړې وې چې دلاور راته ویل یوه ورځ یې هم داسې ډوډۍ راته پخه نه کړه.
ما ته به مې هر وخت مور په قارېدله چې ته د ولې د خور په شان ښې ډوډۍ نه پخوې. بیا به ما ورته ویل چې د هغې خو لاسونه اوږده اوږده دي. هو، او خبره به چې د جامو شوه، زما لستوڼي به په اجرې باندې لنډ و. شفیقې، کور ته خو خامخا درځم، خو وبخښه چې لږ وځنډېدم.
خدای دې وبخښه، څه خبره ده؟ دې خبرو پسې به ډېر نه ګرځو.
که مو کیسو ته پرېږدم، تر سبا دا مهالې به هم خلاصې نه شي. درس به پیل کړو چې ناوخته شوه. خوشو چې خاوند یې په خیر سره له بنده خلاص شو.
ژوندی اوسې. خو د اسلام پلار له کلیوالو نه ډېر خفه دی.
ولې؟ کلیوالو غریبانو څه کړي دي؟ بس دا چې
وایي همدې څو کسانو شهیدي ورکړه چې زه زنداني شوم.
چا دروغ ورپسې نه دي ویلي، دا خبره خو رښتیا ده.
زړه یې ډېر ډک دی.
خیر دی، هېرېږي. کتابونه را واخلئ چې ورځ لاړه. ښه نو، د پرون درس څوک وایي؟
دا توپ در واخله. بس دی، زه خو ستړی شوم.
زه دې بدمشه جمیله، دې وختو کې ډېر زر زر ستړی کېږي.
زه هم ستړی شوی یم، تازه چې لکه دامه جوړه کړو.
د زړښت علامې دي نو.
هر څه چې وایې وای وای که ما ته زوړ وایې تاسو مې منزول یاستئ.
زړه دې بدمشه تکړه خو ګل محمد دی، ځان به د دې خاورینو میدانونو نه خلاص کړي او په پخو میدانونو کې به فوټبال کوي.
د فوټبال میدان هېڅ چېرته هم پوخ نه وي، ویم فرشونه به لري. اوس دا ګل محمد رښتیا ځي؟
او زړه دې بدمشه، نو زه څه دروغ درته وایم؟ تر پرونه یې پیسې لټولې.
دا خارج ته تک به د ګل محمد په ګټه نه وي، پښیمانه به شي.
ولې به پښیمانه شي؟ روخانه کارونو کې به چکرې وي.
روخانه کارونه خو ته راپیشا کوي نه، هلته به څه کار وکړي؟
یاره که سړی وغواړي لږ ډیر کار خو همدلته هم پیدا کیږي. دا د اجارې کار څه کار ورته نه ښکاره کېده، هغه دې ورته رانغی.
او خو کار یو د ولی جان په شان فکر وکړي، د بیکارۍ نوم به هم په خوله رانه وړي.
های های، دا ګل محمد خو د خارج تلو ته ډیر خوشحاله دی، خو هغه متل دی وایي د ډول غږ له لرې ښه لګیږي.
لیونی په خپل کار ښه پوهیږي. څه کوئ تاسې؟ خو ډیر ورته وویل.
جمیله، دلاور خان چې آزاد سو نو د هاشم خان پښه بیا کلي ته راخلاصه سوه.
پوښتنې ته به یې راغلی وي.
السلام علیکم، دواړه ستړي مشئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، خیر ویسئ؟ کینه کینه ځوانانو، مزاحمت نه درته کوو، لاړو درنه خپل مجلس کوئ. خدای په امان.
په مخه مخه، د خدای په امان.
دلاور خانه،
اورما،
هغه ستاسو کلیوال تاج محمد چې وژل سو، دغه ورور څه نومېده؟ هغه د دې هلکانو منځ کې نه و.
ګل محمد یادې، هغه اوس غواړي خارج ته لاړ شي، په پیسو پسې ګرځي. فکر کوم هغه ستا ملګری بیا یې هغه نه و.
عالم ګل قاچاقبر یادې؟
هماغه یادوم.
دلاور خانه،
غوږ مې دی،
ته یو کار وکړه چې هم زه خوشحاله سم او هم ګل محمد.
څه د ګل محمد په خوشحالۍ څه کوې؟
نورې خبرې پرېږده، دې هلک ته همدا نن پیسې ورکړه. دغه قاچاقبر د کسانو تعداد چې پوره شي همدا نن حرکت کوي.
ولې هاشم خانه، زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دومره زر چې په خبره پوهېده اوس به تماشم خان وې. درځه چې درته ووایم.
درځه چې زما
خدای خبر شي دلاور خان به په دې مازدیګر کې څه راته وایي. ولې به یې راغوښتیم؟
څوک یې؟ دا درغله.
اوهو، ګل ماما در راغلی په خیر.
السلام علیکم خان صاحب.
وعلیکم السلام، راځه راځه کوټې ته راځه.
درځم خان صاحب، تاسو مخکې شئ. راځه
کېنه ځوانه، راځه کېنه.
خان صاحب او بخې، زه مو څنګه راغوښتی وم؟
ګوره بیړه مه کوه ځوانه، په یوه شیبه کې به پوه شئ چې ولې مې دلته راغوښتی. هغه چای در سره لږ زر راوړه.
نه نه خان صاحب، چای مې څښلې، مې راغواړه.
ګوره وایي چې په تشه ګیډه جنگ نه کیږي. ښه خیر ګل محمد، وایي نیت دې دی چې له خپل ملکه وځې له خیره؟
همداسې یو تصمیم خو لرم که وشي، نو خو ستاسې دعا ته اړتیا لرم.
ګل محمد، اندېښنه مه کوه، برسېره په دې چې دعا درته کوم مرسته به هم درسره وکم.
څنګه خان صاحب؟ پوه نه شوم.
زه خبر شوم چې پیسو ته اړتیا لري.
او خان صاحب، خو تر اوسه مې لا پیسې ورته نه دي پوره کړي.
ګوره پیسې زه درکوم، هېڅ اندېښنه مه کوه.
خیر یې سي، خو زه پوه نه شوم چې تاسو ته چا.
هی هی، په قدرې پوه شئ، دلاور خان دومره بې خبره سړی نه دی. چای راوړ، زه به دا چای راواخلم.
زه خو دې دلاور خان ته حیران یم چې څنګه بې له مقصده ماته پیسې راکوي. دی یو نیکی عجیبه ده.
وی خدایا، یو خو مې اسلام له خوا زړه سوری سوری دی، بلې پلار راته زړه اوبه کړی. د اسلام پلاره، ما د اسلام پلاره کښېنه، ډوډۍ وخوره، دسترخوان هوار دی.
څه نارې وایې؟ څه وایې؟ زړه ته مې نه کېږي.
ډوډۍ نه خورم، نوره نو په خبره پوه شه.
د اسلام پلاره، ولې مې دومره ځورې؟ یوازې ته نه یې خفه، زه هم غمجنه یم. د اسلام بامدا په برخه وو.
هی هی دې زوی دې زبیخي د هر خوانه پرخم اشتیا چیرته ده؟ اوس می خدای که شاته تم زو شي
تر دې چې داسې تروشه ټن نه ناشته اوس کینه ډوډۍ به مخرو خبرې به مکو چې څوک اصلا څنګه کورته راولو.
خلو سمه ده تا هغه د مستو کاسه راکه یو دوه قاشوق به ورنه وڅکم ډوډۍ مې زړهته نه کېږي هغه مسته راکه.
لږه مالګه هم په مستو واچوه خوند به یې ښه شي ګوندې ډوډۍ ته دې زړه وشي.
راکه بده خبره دې ونه کړه. واخځه ته څه وایې چې زه په دې هلک پسې چېرته لاړ شم؟
ما ته څه لارې کوڅې معلومې دي اسلام پلاره پسې ووځه له یو او بل نه پوښتنه وکړه خدای مهربانه دی که کوم چا لیدلی وي.
ګوره ښځې که کلیوالو چېرته لیدلی وې اوس به یې زما د پوښتنې نه مخکې کور ته اول راغلی وې. هېڅ چا هم نه دی لیدلی زه په دې یقین لرم دې کمبخت اوس ما سره بدې راخیستې.
ښه خو مونږ ورسره ونه کړل هغه خو څه پاچایي نه غوښته یوه ښځه یې حق وه ورته کوله مو خوښه او ناخوښه یې خپل حق وو.
ما هم بدې نه غوښتله.
خیر هغه جنۍ چې ده غوښته هغه خو ونه شوه بیا هغه نسیم ځواني مرګ لا اضافه پښې پسې لوڅې کړې وې.
ګوره ښځې نسیم خو هسې بې عقلي وکړه څه یې لاسته راوړله هغه دی اوس په قبر کې پروت دی.
او اسلام زوی مې چې په میاشتو په زندان کې پاتې شو هغه یې لا زیات ګړی غم بس سپینه خبره دا ده چې په اسلام ملامت یو.
سمه ده ملامت خو یو اوس که کور ته رانه شي څه ورسره کوې چې څوک یې پوښتنه کوي زه یې له شرمه په اړه خبرې نه شم کولی.
د اسلام پلاره خدای مو دې له شرمه وساتي په فکرونه څه نه جوړېږي بله لاره نشته بس ته و نعیم ورپسې ووځئ ویې لټوئ.
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خوا ته لاړ شو.
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه یو ځل بیا هم هلته ورشئ ګوندې هغوی ته معلوم وي او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر.
همداسې به وکړم دا دسترخان ټولکه ګناهګار به شو د څه وخت نه چې اوار دی دا ټولکه.
خدایا ته مو کور ته بیرته خوشحالي راولې.
آمین.
د دې ګو کاسي خوان مورک دی
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي سربیره پر دې چې دوی خپل د ستونزو سره مخامخ کیږي د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. نننې خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسي میرمنې سره غږېدلې چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاوي پروګرامونه کورسونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی رويستي خو دا دود لا په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. یوی مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم توقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری جایزه ګټلې. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندې ته پرېږدي او اوس د دې هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندې ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندې ته نشي تلای. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوستای خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل مشوم چې د مور او پلار له خوږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د نو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پاڼې دي چې هر جزء په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوری دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورق کې لیکلې دي. د خط ډول یې نخسی غباری دی. تقریبا 300 کال په خوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیدي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری تیرش کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوای پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول وو، ورسته بیا خپل لور هم د برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانی د لیدا کار په مخ بوزي دارته وای.
زمونی که صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونځی نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی شوم. بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار لمرګ نو وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیش کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می استلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاس تیر سوي او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شدا از ذهن ما شاید مبالغه نه وشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او راهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په خطو کې ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم پاره منه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي.
میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوې ده.
شخصي تو زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر شوی په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅ کله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک لپاره خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنی خطي نسخه او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرین مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که با گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسي ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث شو چې د کابل پانتون کتابخانه، علوم اکاډمي کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت ماتویز چې دې ځای ته رسیدلیم.
یعنی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وي، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن و چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه ناڅه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
در طالبانو په دوره که میرمنو اجازه نلرله چې لکوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت که هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسئولیت ما په غاړه و. دی اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت که پر رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کومور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوي کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیر ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه، نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم مکتوب برشان نشان میدادم و دیگر سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او لسترګوی اوخ کې بهیدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس به راته سر تر پایه کتل. یوه ورځ یې زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله، ډېره وارخطا سوم. هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کور.
له میرمن حیدرین مو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل، نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه وو په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت ده دوازده نفر از اصلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایي خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې یې د پوهنتون محصلینې دي او زامن یې د ښوونځي زده کوونکي دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسټ باکس پته مودادي په کابل کې سوارلس یو ویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسئ.